السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې قربانې زموږ همکار ملالی بشیر ده. په دې پروګرام کې هم پر خزو او نجونو د ورسیو بندیزونو په اړه او په تیر بیا د نجونو د خوانځیو پر بندیدو خبرې کیږي. هله دا چې پروګرام تر پایه واوري. خو په پیل کې څو لاند خبرونه اورو. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سی او امریکا غږ پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لورو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا د طالبانو دغې پرېکړې باندې خفګان څرګند کړی دی. په ورته وخت کې د کندهار راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارکوونکي له ځانونو سره وړي دي. په میدان وردګ ولایت کې دو جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تیرو دوه ورځو کې ټپیان شوي دي چې لومړی پیښه یې د یوې سرګلولې چاودنه وه چې په وینا یې و ماشومان یې ټپیان کړل. نوموړي ویلي چې بله پیښه د موټرونو د ټکر له کبله شوې چې دیارلس کسان پکې ټپیان شوي. د ده په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه خبرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسیې چینلونو سره نوې دقیقې مرکه کړې ده. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمني کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې یې نومونه شامل شوي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شید خبرېږې زملالي بشریم د دې خبرونه تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کې و چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کې و چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم دستي ټول نجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي دي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علی خیل چې همداراز یو د یو مکتب شوونکې ده، او خالده اميري هم د یو بل شونځي شوونکې ده چې له موږ سره په پدې خبرونه کې ګډون کوي. زما همکار میر احمد صافی وایي چې مریم علی خیل صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. علی خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه خیروس. سلامونه تاسو ته ګرانې، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیره مننه. علی خیل صاحب، په سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې شوونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته نجونې نورې شوونځي ته ولاړې نسي؟
کله چې مونږ پیسې به مخکوم چې تلاړلو، مونږ هلته منتظر ولو چې اوس به درسونه شروع شي. زده کوونکې نجونې ټولې راغللې، له لومړی صنف یعنی اول صنف نه نیولې تر دولسمه صنفه پورې سم په خوشحاله په خندا په هوساینې ښوونځي ته راغلل. دوی ډېر خوشحاله ول چې زمونږ درسونه پیل شول. له یو نوي هیلو سره دوی ښوونځي ته راغلل، خو ډېر په خواشینۍ سره.
لبد مرغه له دوی سره زموږ اړیکه قطع سو ځنی ستونزې ست په دغه تخنیکی مشکلات ست په شبکو کې. البته د رادیو د لارې موږ هڅه کوو چې له خپل ملمنو سره بیرته وصل سو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي او یا هم له موږ سره خپل تبصرې شریک کړي، موږ ته مستقیم تلیفون وکړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221450 او موږ واتس اپ هم لرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221450 او د سکایپ للارې هم اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، زه به یې په همدې خپرونه کې درته خپاره کړم. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. علي خیل صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون للارې وصل سوی ده. علي خیل صاحب، تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زده کوونکي ډېر په خوشحالو ساینس سره ښوونځي ته راغلل، موږ هم یو نوي هیلو سره ورغلي ولو چې د نوې تعلیمي کال پیل سوی دی، نو خله آمادګۍ سره ورغلي ولو چې متاسفانه ډېر خواشینۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر رسانی ته دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلی علي خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دا قصې یو احساس زمونږ په زړه کې وبس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپل زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لار شي خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاسو لکه تابع د امر، یعنې هغه پخوا به چې وویلې وی چې القبه ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړوسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپل ښوونځی ته راسئ.
علي خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. اوریدونکو، اوس هم زموږ د مخکښې ښځې خپرونې دوهمه میلمنه آغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینهوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسه نیازی صاحب، موږ همدا اوس د علي خیل صاحب سره چې دوی هم د یوې لیسی استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلي وې خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه محل څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته ژړا راځي. بخیر الفاظ فعلا یاري را سره نه کوي. ډېر نا امید شوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسو زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نه سوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې موږ یونیفرم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو. یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ حتی خبرې نه سوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بله نیازی صاحب، تاسو ته دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته واچي خپلو کورو ته ولاړ سي؟
زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی. موږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شهري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې وارې تصمیم ونیول سو نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاس دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو نجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل امادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو. یو عالم امادګۍ مو ورته نیولې وې، مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو. دومره دردونکی لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ. علی خیل صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې هغه استادانې چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس خو ګوره، په دې کله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خرابه ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. دوی یوازینۍ هیله دا ښوونځي ول چې دوی وتل تناسب د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینې دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده. او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروری دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارات ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل سي، په زیات شمیر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شو، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانتورو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابره شي، خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کښېني او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کښېناستو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولای شو مونږ هم هغه خپله ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپله ژوند مخکې بوزو. دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نشي کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کولو. خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. له مونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلي کړېدلي دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلي دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هېوادونه د همدې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړي دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي څه نا څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو، څه ستونزې لرو، نسو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولای چې مونږ خپله ستونزې حل کړو. دلته که لاریون وکړو که هغه وکړو، خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپل ښوونکي مدرسه سنتر لرم، هم د خیاطۍ سنتر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واس کړی ده. په پرون راسته ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره چې استاد مونږ نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو، تاسو یو لار راوباسئ، یو مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړي چې څه نا څه مونږ وکولای شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو خصو نسو کولی ځان ته خلاص کړو.
ډېره مننه علي خیل صاحب، تاسو ته بېرته راځم. اوس هم زموږ د دې خپرونې درېیمه مېلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یوه ښوونځي کې ښوونکې ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. افغان صاحب هرکلی درته وایم، مننه چې تاسو په دې خپرونې کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم. زما ز عزیز افغان مې د ننګرهار ولایت نه دی. نوم به نقلم دی او خونځی نه تاسو سره د ازادي راډیو نمبر پیدا کړم. بیا مې په ښوونځي کې ټولو شاګردانو ته مالکه هر چا دا نمبر راواخیست نو ما له یره ورې په ډېرو راډیوګانو وګرځېدم. متاسفانه خوښه خوشبختمه چې په خپله ورور راته زنګ ووهه او زه هم یو مرمن یم. غواړم چې د خپل اواز چت کړم او د خپل د ملت په درد او غم کې کارېدلم.
له بده مرغه اورېدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو. موږ بیرته دوی را اخلو، له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او بشپړ ورکول کیږي که نه؟
ماشین خو تر اوسه ښوونکي د دلوي دا اوس واخیستله، د هود تا پاتې ده. هغه هم چې دغه د یو این برنامه شروع سوله، نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالره د دلوي د میاشتې ماشونه معلم صاحبان ته ورکول سو. موږ ډېر مافوق رتبه معلم صاحبان لرو چې هغو هر یو یې تر 14,000 افغانۍ او 16,000 او 18,000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل. خو په دې 1,000-8,000 به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډېر ځپل سوي یو، ډېر بدبختۍ او ناخوالو سره مخ سوي یو. زموږ ډېر مېرمنې، ډېر استادانې خپل د کور سرپرست دی، سرپرستي په غاړه لري، د ټول اولاد نفقه یې په غاړه کې ده. په دغه جنګو کې خپل خاوند د لاسه ورکړی ده، په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی د لاسه ورکړی ده. اوس دغه ښځه ګټه کوي، کمایي کوي، خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي د دغه معلمۍ د معاش څخه. هغه هم ته پې باندې دره، هغه چیرې لاړ سي، څه وکړي؟ دغه دا دونه وځنډېدلو 15-16 میاشتې مو په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یوین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه دغه د خارجي مرستې شروع سولې، انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوې د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم وو، بیا هم زړه مو پهیې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاپ ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي، یو ځای خو به راته ونیسي. اوس برته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سبا چې د لیسې د دورې معلمین دي، د یعنې د اووم څخه تر دولسمه پورې، هغه څه وکړي؟ خو هغه ته به نو تاسې منفه کوئ نو چې مکتب نه یې، شاګرد نه یې، خو هغه وظیفه نه لري. نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په هلمند کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې شته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هېڅوک زړه نه شکوي چې فقط هغه ماشومان استوي، مشران نه راځي، وایي نه چې خدای نه کړده یو مشکل پیش نه سي ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وځورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې 1,000-8,000 یا 10,000 یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلمه وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ورکړي دي دولتي کور کې، نور زموږ حق ده چې موږ کینو. هغه معلم دي در بدره کړله، واخیستله په کرایي کور کې. هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هېڅوک د یو شي د رانیولو، یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره اوسېږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
مننه نیازی صاحب، مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ درېیمه میلمنه د خپرونې عزیزه افغان صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. افغان صاحب، که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې کله چې تاسو ته وویل سول چې ښوونځي وتړئ، نور بیرته نجونو ته جواب ورکړئ چې کورو ته ولاړې سي، د نجونو او د ښوونکو وضعیت څه ډول و؟
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه. د ښوونکو او د زده کوونکو وضعیت ډېر خراب او ډېر وخیم و. حتی په ښوونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلرې چې تویږي، یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژړا ژړا د ښوونځي د انګړ نه ووتلې. معلمان هم ډېر مایوسه شو، مدیران هم همداسې. نو دا زموږ په ژوند باندې لوبه ده. که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي، خو دا زموږ د وطن زمنګ حیثیت زمنګ ابرو دې په دغه کار باندې دې رښتته وړي ځکه چې
فکر کوم چې د افغان سپ ټلیفون کې کومه ستونزه ده موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راوخلو لمر سره وصل سي اوریدونکو هغه ژغونه به ز تاسو ته اوس خبره کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لېږلې دي تاسو پیغامونه دي هغه به واورو اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته رالېږلې دي دغه به واورو او بیرته به په مخکښې ښځې پروګرام کې له خپلو میلمنو قمر نیازی صاحب سره مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو.
د کندهار سمې اړیکې نیولې ده زما دا مشکل دی وروره که جانه خدای دې کړي چې ازادي رادیو به زما پیغام نه شي رسي چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي معاش ولې نه ورکوي ټول معلمین دغسې پاتې دي یا په کورو په کندهار کښې په کورونه کوي یا خواستونه کوي هېڅ وکېږه او نه اوري باید تاسې معلمینو ته یا خارجیانو مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکړي د معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي بلکې معدین موږ میدین ورته وایي په پښتو بنده ګرانو وروره باید د میدین سره کومک وکړي آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي نه چې د یو مایوبه ام نه دي اکاخستې درواغ وایي چې وایي موږ د میدینو ته مرستې ورکوو که یار څوک چې وایي بد کې ماشم بند دی په چېر حکومت کښې هم بند شوی دی اوس په دا حکومت کښې هم باندې میدینو ته باید دوی ماش ورکړي خپله طالبان وروڼو کښې چې ورشي وایي ځه نن راسه سبا راسه بل کال راسه څه وخت راسه دا پیسې اوس دوی څه په کوي کالي دي نه جوړوي کساچي ده دومره مرستې افغانستان ته راځي منګر یوه مرسته میدونه نه ده لیدلې ټوله دوی سره بېشک خپل په مبلدو کښې ښه وخت تله په من
دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کښې اسلامي کوپري دا ټوله دنیا کښې وګوره نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي که دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا څه رقم کیسه ده طالبان وړنه دي هم په دغه کښې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دي نه راپاروي په دغه خلک راپارېږي دولتونه راپارېږي موږ څخه مرستې بار بندېږي په یوه بانه او بله بانه باندې نو وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو انشاءالله دا میاشه دپاره به زه ستاسې ملګری یم که ژوندي وو په خدای په امان.
زه رحمان الله زکي پکتیکا ولایت یوسفخیل ولسوالنه ته پیغام پرېږدم د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې په دې باندې موږ ډېر متاثره شو دا یوه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم د زر اجازه ورکړي.
ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوم د ازادۍ راډیو د ټول عمر دپاره یو اورېدونکی اخلاقي د میوند ولسوالۍ د اسودی څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودی په منطقه کې مکتب څوخ فعالیت یې نه دی شروع د مسؤلینو سمې دغه هیله او ارزو ده چې زموږ د اسودی و مکتب ته پاملرنه وکړي او هغه دغه ورته راواسي معلمین چې وروره زموږ ماشومان زده کړې وکړي زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو روډپلو چارواکو پورې ورسوي.
نوم میاشته مونږ ډېر په خوښۍ سره تل هیله مو درلده چې ښوونځی مو کړي کله چې مونږ لاړه زمونږ ښوونځی بند ډېر مایوسه شو بعضې زده کوونکو چې هغوی په ژړا شو چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې مونږ کله ښوونځی ویله مونږ ډېر په وژړل په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شي.
نوم مې سپوږمۍ دی نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي نن لومړی ورځ وه کله چې لاړو نو هم ولیدل چې ښوونځي بند و بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر ښه مایوسه شو ان ځینې خویندو ژړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لوري تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دې مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په حجاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په حجاب کې راځئ، جوراب یې پخو کوئ، دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي، خو د راتلونکي کې د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي یو.
زما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګۍ زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی چې خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني، مو باید تعلیم وکړو، خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانیستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلورمې ناحیې اوسېدونکې په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو. موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنې، اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو. خو هغه چې نن موږ ورغلو، دوی موږ ته وویل چې ته ولاړ شئ بېرته کور ته کښېنې. دې ډېره سخته، خو موږ د اته میاشتې وویل چې موږ به بېرته هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه اوس ول هغې چې لکه دې چې ویل هغې څه نه وکړه. څو ورځ موږ خپلې ملګرې استادانې ټول دې وخته خوشحاله وي، خو هغه نن دې بېرته موږ ته داسې وویل چې ټوله په دې خبره باندې خواشینی دي. موږ وویل چې ډاکټر یا خپل هدف ته ورسېږي، خو هغه نه ورسېدلی. زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص شي، چې دې کوم ژمنې کړې دي هغه عملي کړي، پر هغه باندې ودرېږي.
اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام اوري. تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې. په دغو پیغامونو کې تاسې واورېدل چې یو شمیر یې موږ ته یوه اونۍ مخکې چې د چهارشنبې په ورځ باندې ښوونځي پرانیستلو دپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځیو ته تللې وې، خو نجونو ته وویل سول چې بېرته ولاړې سي. د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو غږونو کې شامل وه چې تاسې واورېد، او د هغه وروسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه را ثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل. زه بیرته اوس د خپلې میلمنې عزیزه افغان صاحب لور ته ورځم. افغان صاحب، تاسې ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو، که تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ. ش د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو. افغان صاحب، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. بله، اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي. په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې موږ تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بله، فکر کوم چې اوس هم بله، افغان صاحب ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي. په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ، موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزه ماته ښکارېږي. علي خیل صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي؟ یعنی دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده، ولې باید سیاسي سي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژني او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي. خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به بیا نړۍ وپیژني. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کوو. ولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي د هغوی د حق په اړه وي د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژني خو نه دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی دوی عکس العمل داسې ښکاروي او که دوی وپیژندل شي نو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به یې ترسره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیري کې یو بهانه ورته جوړوي چې موږ دا کار کوو که موږ په رسمیت نه پیژنې موږ به دا کار ته دوام ورکوو. ولې دا بشري حقوق ده دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهېږي چې دا بشري حق ده موږ د دوی سره حق تلفي کوو د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي موږ نړۍ وپیژنې خو نه دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړئ چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټمبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شهري نظارت هستی هغه پخواني کارمندان هستی هغه یو دوای چې پرېښی دي کنه په مجموع کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دی په شپ بستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پرېښي دي هغه په نظارت کې استي. وایي موږ خو د ښځو سره هېڅ خبرې نه کوو هغوی هېڅ ځان دپاره ده مناسبه نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر که دا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسه او سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامه کړه. شریعت دې بدنام کوي کرده اسلام دې بدنام کوي او هم چنان دې پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله څه څه لاسته راوړنه به ولري ته په دې کې.
بله نیازی صاحب ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم علی خیل صاحب ستاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واورېدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي اول مرکز کې تر سره کیږي بیا ورسته ولایت ته ځي. نو هغه پخوانی کارکونکي اس په خواله دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل کورونه ورته فریول دا تقاوت خو هغه مرسته سو خدمت کوي هغه نه ورکې نو تقاوت خو په ځای پریده هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت. او کورونه هم په همدغه سره وګڼه او اوس داسې وضعیت خراب شوی دی چې صحیح ده کرایې له کنټرول ته راغلي دي کرایې راټیټې کړي د کورو خو هغه خوشې کورونه سول هغه هم ځینې خپل
پرسونل پکې ځای په ځای کړی دی چې هغه نورې تښکلي دي، پیسې پخوانی کارکوونکي تښکلي خپل پرسونل ځای په ځای کړی، او دغه نورې چې اوس تښکلي معلمین په حساب یا پخوانی دولت کارکوونکي دې ټول نه دغه کورونه ته اخیستي دي، ځینې چې لکه عمر زیات شوی تقاعد له لحاظه تقاعد ته رسیدلي تقاعدونه یې پرې بند کړي دي. نو دغه سید او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول د پخوانی کارکونکو هغه د نیماینم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپی ورکی، نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځی کنه.
بله علی خیل صاحب، طالبانو ویلی دی چې شوزو ته به پر کور باندې معاش ورکول سي، آیا دغه کار سوی دی ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه ده سوی، نم د چا نه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګا ورکي هغو ته معاش نه ورکوي، چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په قراره کور کې ناستې وي سوري ته، نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره د تیاره میدانه بېرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته، تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړي. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاد وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو؟ دا غیر امکاني خبره ده.
مننه نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړل، نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي دا پر ځای یې دا ځای بیا برته یې وویل ول زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر ایجاب باندې دې وږغېږي لس 15 دقیقې او پر شرعي موضوعګانو وشکه دغه هدایت کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغیر نه دی راوړی، دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
ښه، نیازی صاحب، طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. اوس اووه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه لا دوی وایي چې کار ورباندې روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کړی دي ټول ناقص دي. که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي، ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو تراسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې یعنې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره سي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره راټول که سره کښېنه و چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کې ده. نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کوي په وخت باندې. تا اووه میاشتې تېر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله، څه شی دي کړی ده؟ ځوانان ټول بیکار بېروزګار، معاش نسته، وظیفه نسته، څوک چې پر وظیفه او پر معاشو هغه دې برطرفه کړله، خپل ملا صاحب دې راوړله د حجرې څخه هلته دې کېنوله، ځای په ځای دې کړله، په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړله د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل ورسره کښېنول ول دې ته کار ور وښیې. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار اسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیې، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا وزه سیدي منفق کوم. خوښه بیا یې وروره که داسې حضري مځا که داسې راسه بیا مور هلته ولګه او په حضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسه یې صادرې کې واردې کې، خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر خلاص چې هغه به بل څوک یې مازی بده ہدایت ورته کوي هغه نفر ایسته که منفقه که په ځای خپل مولوی صاحب مقرر کړه هغه مولوی صاحب چې د حجرې څخه راغلی د هغه مولوی صاحب چې د جومات څخه راغلی د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي هغه په معلمي څه پوهېږي هغه په ډاکټري څه پوهېږي ولې شاتګ کوې نړۍ پرمختګ کوي ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې تلپاتې اوسېږې په افغانستان کې حکومت وکړې نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کړې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته دا د افسوس ځای نه ده ته په چیشي نازېږې نو چې ته طرحه جوړې څه رقم طرحه جوړې ته اووه میاشتې کښې جوړ نه کړه پس له اووه میاشتې یې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه تا کله د ښځینهو یو سیمینار جوړ شو دګر د ښځینهو استادان دې کښېنولی چې تاسې خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو ستاسو دپاره یې انتخاب کړو منتخب یې کړو یا په کښې کې خپل نظر وړاندې کړو یا ستاسو دغه نظر واستوو تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي ستاسې نظریات شریکو دوی خو اصلا ارزښت نه ورکوي چا ته انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي دوی بیخي نه پوهېږم چې که په دې کښې د هر هېواد دوی سره مرسته وي هغه د افغانستان دښمن دی ولو که هر څوک یې موږ یې مشخصوو نه خو دا حتما زموږ همسایګان په سیالي کښې دي زموږ سره نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمند شو که خپل همسایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو نږدې راسئ پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی ده د هغوی ښځې هغوی مسلمانان یې نه دي هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي ولې د هغوی ښځې پرمختګ کوي ولې زه همیشه د احتیاج اوسېږم تداوي ته د پاکستان ته ولاړ سم ولې زه د همیشه احتیاج اوسېږم هندوستان ته ولاړ سم ولې زما خپل په هېواد کښې زما خپل ډاکټران یې خوندې نه وي چې زه د دې محتاجۍ څخه څه وخت خلاصېږم نو
بله مننه نیازی صاحب علی خیل صاحب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینې خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یې ښوونځي ته ولاړه سي تاسو دغه ډول خلکو ته څه ویل غواړئ چې ولې باید نجونې زده کړې وکړي ولې مهمه ده چې یو نجلۍ لوستې سي
مهمه په دې دی ګرانې چې زده کړه خو اول طبیعي فرض ده د ښځینه او د نارینه اول بل چې دا زده کړه ښځینه چې زده کړه وکړي نجونې چې زده کړه وکړي هغه اول خپل ځان پېژني څوک چې خپل ځان اول ونه پېژني نو خپل خالق خپل پروردګار به څنګه پېژني او څوک چې په دې نظر دی چې نجونې دې درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پېژني خپل خالق نه پېژني خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده چې ویلي دي د ښځو په هکله د نجونو په هکله څه شی ویلي دي دوی هغه خلک دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو ونسو کولی چې خپل ورس پر چې خپل ژوند مخکې بوزو یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکاره کړو ولې خدای پاک هر انسان ته یو لیاقت ورکړی ده هغه فهم او هغه دانش په کې اچولی ده هغه د تر څو چې د کوره ونه وځې په ښوونځیو کې زده نه کړې له بل چا سره کېننې هغه ترلاسه نه کړې نو تا نه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري یو پوهه لري یو دانش لري نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده بل فرض که دا موږ خپل ډاکترانې وګورو په هېواد دننه اوس بعضې مولوي صاحبان وایي چې نه ښځینه دې ښځینه ډاکترانو ته ځي نارینه دې نارینه ډاکترانو ته ځي او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینهو دپاره مهمه نه ده دوی چې په فامیلي چې مریض ته چېرته یې بیایي کوم هلته یې بیایي کوم هلته یې تداوي کوي که د هېواد نه یې بهر هم بوځي همهغه ښځینه دي که نه دي دوی علاج کوي دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي خپل اهدافو ته ورسېږي د خپل هېواد دپاره خدمت وکړي دا که ته ډاکټره نه شې یا په حساب ښوونکې نه شې نو ته څنګه خلکو ته روزنه ورکوې څنګه به ته زده کوونکو یا نجونو کې تربیه کوې تا ته پاینده کې دا وکیا دا بل فرض دا کار دا سکیږي تا ته خه نتیجه درکې تا دا آینده د پاره خدای تا آینده په دې کار باندې روښانه کیږي نو چې زده کړونه لري نو څه وکي چې مری صالحه مخان او ډاکټر تلانی یو په کور کې وفات کیږي نو همدغه خزینه دی چې د خزینه او علاج کوي د نارینه علاج هم کولی شي چې دوی هغه حتی هغه ته دوی پریدي ازادۍ ته دوی وکولی چې ځان وښي لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلي هغه د افغان نجونو روبوټ ټیم چې د په دوحا کې ایوارډ ترلاسه کړه هغه هم د زده کړې له وجې نه یې ترلاسه کړی که دوی زده کړه نه وای کړی نو دوی به دوحا هیواد څه لیدلی وو هغه سټیج ته به دوی څنګه ختلی ول هغه ایوارډ به دوی څنګه ترلاسه کولی شوی دا ټول د زده کړې له برکته کیږي چې یو انسان ترقی کوي یا پیشرفت کوي دا د زده کړې له برکته کوي نو
بله مننه علی خیل صاحب نیازی صاحب ستاس خبه په دیاره باندې پښتنه وکم چې د یو حکومت د پرمختګ یا د فعالیت په خاطر باندې خو مسلکی او لوستو کسانو ته اړتیاوي په هغه کې شذو ته هم اړتیاوي چې باید د خپل هیواد په پرمختګ کې ګډون وکړي پکښ برخه واخلي آیا ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه ته اړتیا نه لري چې لوستي شذې باید ورسره یو ځای وي دوی څنګه کولای شي چې شذو ته په خپل حکومت کې ځای ورکړي او یو ټول شموله حکومت چې د نړیوالو هم یو غښتنه د طالبانو څخه د رسمیت پیژندلو په بدل کې څنګه کولای شي چې دوی شذو ته ځای ورکړي او شذو ته اجازه ورکړي حق ورکړي چې شذې خپل زده کړې هم وکړي او د هیواد په پرمختګ کې هم ګډون وکړي
واقعا دا خو یو ډیر مهمه خبره ده ما مخکې مو ویل چې کدی غواړي چې حکومتداري وکړي او خلک ولست لري راضي ووسیږي او د نړۍ سره ځان سیال کړي نو د دې لپاره دوی باید د نیمه برخه د ټولنې فلج نکړي هغه ته باید خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې اوس که موږ د شرعي اصولو بنا ته وګورو هم د اسلام په خپرېدو کې بي بي عائشه رغدلوتنه هم دغونه د صحابه کرام سره مرسته وکړله د پیغمبرانو سره مرسته وکړله دغسې بي بي خدیجه هم د پیغمبرانو سره مرسته کړې ده زموږ بي بيان هم هر یو خپل په نوبه سره هر یو یې کاسیه بي بي وکړه بیبی اسما و هر یو خپل رول لوبول د پدې کې د اسلام په پراخېدو کې یا په پیلودو کې نو موږ کده شرعي د اصول پر بنا باندې وګورو چې هلته هغه شزي زموږ پیغمبرانو شزو نادیده و نه نیول هغه ته حق ورکړل د هغه څخه پښتنه وکړل چې کوم د هغه نظر ته احترام وکړل په هغه وخت کې د مکه او د مدینه شروالي شزي شزی وی شروالان شزی مقرری کړل وظایف ورته ورکړل دندې ورته وسپارل نو که پر شرعي اصول کار کوي خو هغه وخت زما پیغمبران چې هغه کار کړی نو ته څوک چې نه کوي صحابه کرام چې کړی دی ته څوک چې نه منې ته هم باید ومنې او که پر ټولنیز ژوند باندې راسو په ټولنیز ژوند کې هم دا د بشر حق دی چې تعلیم ترلاسه کړي او په دیوات په پرمختګ کې برخه واخی هغه زکاوت چې وشزه لري نارینه نه لري دا یو حقیقت دی هغه یو شزه په یو وخت کې څلور ژغه اوریدلای سي ساينس دا ثابت کړی ده چې د څلور ژغونو مفهوم اخیستلای سي مګر یو نارینه یې نسی اخیستلای یو شزه موږ وایو چې کله پوهه ترلاسه کړل زده کړه ترلاسه کړل یو کورنۍ تعلیم یافته ده او کله چې نارینه یو تعلیم ترلاسه کړل پوهه ترلاسه کړل یو شخص تعلیم یافته کیږي نو ته د یو شخص په پرتله باندې یو فامیل فلجه د خونو ته پرمختګ نه سي کولای دوی هغه سرټمبه خلک دي زموږ د ولایت طالبان خدا غسي د زنه کوجم د نور ولایت د بڅره کمی چې د زموږ خپل عادي خلک شه دوی تابعین دي دغه خپل میرمن او خپل مور او خپل خور چې بیت الله شریف تر ځان سره وړي الته په هوټل کې ښینې وایا جنۍ بالا کدا نور جنیان وتل ته مر سره دی خواته ووزي درته خپل منځ او داس کو کدا نور جنیان سره یواره ور وتل لا ووز تنا و نوزي چې ورکه نسی خپل خو به خي شرم بولی د ځان سره د ځان سره نه باسي چې بر تراغ لبی نو اجاړي لوړ کښنه ولي پر کور بچا باندې یو ځل اسونه ورته مچي چې اجاړي خدای درا ول چې لاسونه دی په مکه لګیدل د خدای دی اچ قبول ک خبر نه د چا اجاړي خورکې نه طواف کړي د نه مناسکات په ځای کړي د نه عبادت په ځای کړي په دغه وتا کې د هوټل لمونځ کړي او د سکر د چې شزه د باید ونوزي هغه خلک اوس موږ دې ته وادار کړل سرګې مور ته خلاصې کړلې چې بالاخره هغوی په دې باندې پوه سي چې علم ارزښت لري. نن چې هغه خلک د علم په ارزښت باندې پوه سو، بیا ته برته راغلې، ته سرنګونه یې، ته یې برته په سر ټکه یې، ته یې برته کښېنه یې په کور کې چې نجونې دې درس نه وایي تر شپږم صنف پورې دې وایي چې ځان او خدای وپېژني، نور بس دی. تر شپږمه پورې ته څرته داسې موږ داسې شاګردان لرو چې تر دولسمه پورې راځي لا یې په ډېر شیانو یې سر نه یې خلاص. د بعضي انسانانو ذکاوتونه فرق لري، بعضي ډېر ژر رشد کوي، بعضي په ډېر تکلیف باندې رشد کوي، بعضي په ډېر لوړ سن کې استعدادونه قوي کېږي، د بعضي انسانانو په لږ عمر کې استعداد قوي کېږي. بعضي د خو روانشناسي دا ثابته کړې ده چې مختلف دي، دغسې چهرې مختلف دي، دغسې اذهان مختلف دي د انسانانو. نو که دوی واقعا غواړي چې پرمختګ وکړي، تلپاتې حکومت ولري، لکه د نړیوالو د غوښتنې سره سم ټول شمول حکومت ولري، نو ښځې دې نادیده ونه نیسي. موږ نور هغه ښځې نه یو چې د غواو غړکې او څخه بر علاوه نور په بل ژوند او په زندګي باندې نه پوهېدلو. لمونځ او داس چې هغه فرهنګي مور و انامو کړی و، هغسې موږ ته م رازده کړی وه چې دغه یو کل ولا او شریف او الحمدلله شریف ووایه په لمانځه کې، بس نور آیاتونو ته اجازه هم نشته چې ووایه، نه یې زده که نه یې نه خبر سه پرې باندې. هغه کیسې اوس نشته. اوس ښځې خپل ځانونه پیژندلی دي، خدای یې پیژندلی، خپل حق حقوق یې پیژندلی، د نور په حق حقوق پوهېږي. دا باید دوی نادیده ونه نیسي که غواړي چې تلپاته او ټول شموله حکومت ولري. او که یو څو وخته مازې ورانۍ کوي، مازې یو بدبختي ته راغلی دي چې د وطن خلک بدبخته کي، نو بیا د اخته یې هر څه چې کوي ودې کي. مګر زموږ غوښتنه د هغه د ورسره چې بیا هم موږ د دوی خوندې یو، د دوی میندې یو، دغسې چې مو پرون ورته پلو نیولې وه چې راسئ جنګ مه کوئ، راسئ سوله وکئ، ورور وژنه بند کئ، د وطن په آبادولو کې ټول لاس په لاس سئ، وطن جوړ کئ. نو نن هم دغه غوښتنه ځینې لرو چې خپل خوندې نادیده مه نیسئ. خوندې مو دي، میندې مو دي، لورګانې مو دي، دغه که معلمان دي، که سرمعلمین دي، که مدیران دي، که زده کوونکي دي، دا ستاسې خپل د فامیل غړي دي. دا هغه کسان دي چې تاسې د هندوستان د پاکستان د موتاجی څخه خلاصې چې نور هغه ځای ته تداوی ته ولاړ نه سي، خپل په وطن کې خپل تداوی وکړي، خپل د پاسپورت او د ویزه او سرګردانۍ او د بارډر مشکلاتونه وهل او ټکول نور ورسره مخ نه سو. دا خوندې میندې چې ستاسو نوم لوړی په نړۍ کې، دا خپل د هیواد نوم لوړی په نړۍ کې، داسې مکه ودام نادیده مه نیسه. که غواړې چې په نړۍ کې هم افغانان واوسېږي او افغانان د عزت نوم ولري، نو باید نادیده یې ونه نیسي.
ډیره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شذې خبرونه کې د ازادي رادیو لاره غډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي. لخپل دواړو ملمنو څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
حقیقت کے اصل راز صدا کت دے ہو 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 تعلیم پا حقیقت کے اصل راز صدا کت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا شرف کامیابی.